واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د امریکا د سنا مجلس د ولسمشر ترامپ لخوا عربي متحدو اماراتو ته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو خرڅولو تړونونه تایید کړي. په دغه تړونونو کې یو یې عربي متحد اماراتو ته د F-15 ډول جنگي الوتکو او دویم یې دغه هیواد ته د ډرون الوتکو د خرڅلاو په اړه. له دې وړاندې ولسمشر ترامپ په سنا کې د دغه تړونونو د رد کېدو په صورت کې د خپل ویټو حق د کارولو خبرداري ورکړی. د اسوشیټډ پریس د خبر له مخې دا د امریکا په منځګړتوب د اماراتو او اسرایلو ترمنځ د هغه تړون چې له مخې د اسرایلو او عربي متحدو اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې رامنځته شوې وي یوه برخه ده. د امریکا او عربي متحدو اماراتو ترمنځ د وسلو په دې تړونونو سره به په منځني ختیځ کې له اسرایلو وروسته عربي متحده اماراتونه دویم هیواد وي چې د امریکا پر مختللي جنگي الوتکې به ترلاسه کړي. ناټو پر افغان حکومت او طالبانو په افغانستان کې د ژر تر ژره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غږ کړی دی. دغه سازمان له دواړو اړخونو غوښتي چې هر اړخیزه او دایمي اوربند له لارې د یو داسې افغانستان په خاطر چې هم له ځانه او هم له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې واوسي مذاکره وکړي. دغه سازمان تور لګولی چې په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا تاوتریخوالی د سولې بهیر ته زیان اړوي. ناټو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د مذاکراتو د طرزالعمل په اړه وروستنی توافق او د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټې د لومړۍ غونډې جوړېدل د سولې پر لور مهم ګامونه بللي او هغه یې ستایلي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانیستل شوه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانیستې مراسمو ته په آنلاین ډول خبرې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل دا معنا ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري. غنی زیاته کړه چې د اوسپنې پټلۍ د آسیا په لویه وچه کې د لیګ او ترانسپورټ ټولو ګټوره، اغیزناکه او ارزانه لار ده. تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغې پټلۍ په ازمیختي ډول هرات ته 1500 ټنه سیمټ راوارد شو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې په دې هیواد کې څه باندې 2000 ولسي افغانان د جګړې قرباني شوي دي. د دې کمیسون ویان زبی فرهنګ رسنوی ته وویل په دې کې نږدې 13000 کسان وژل شوي او څه باندې 16000 نور ټپیان شوي دي. نوموړی وایي دوی توانېدلي چې همدومره کسان ثبت کړي او په دې باور دي چې د قربانیانو شمېر تر دې لا ډېر. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون په داسې حال کې دا شمیرې ورکوي چې نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونه هر کال د بشري حقونو نړیواله ورځ د یو شعار په ټاکلو لمانځي. سګنې شعار یې له کرونا وبا خرغېدنه او د مبارزې لپاره بیا ځان چمتو کول دي. ملګری ملتونه وایي ډېریدونکې بېوزلي، زیاتېدونکو نابرابریو، سیستماتیک تبعیض او د بشري حقونو په خوندیتوب کې تشو د کرونا وبا له کبله پیدا شوی کړکېچ لا پسې ډېر کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپایي ټولنې مشر سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه به د بریکزټ سوداګریز تړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خنډ پای ته ورسوي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او اورزلا فن در لاین پرون بروکسل کې د ماښامنۍ ډوډۍ پر مهال سره وکتل، خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدې. میرمن فن در لاین له دغو خبرو وروسته وویل دواړو لورو ژوندۍ او په زړه پورې خبرې درلودې، خو لا هم له هوکړې لرې پاتې دي. د ویلي د دواړو لورو مرکچیان به د ډیسمبر تر 14 پورې یوې هوکړې ته سره ورسي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د لیږد پړاو د همدې ډیسمبر میاشتې په وروستنۍ نیټه پای ته رسیږي. که تر هغه وخته سوداګریز تړون ونه شي د هیوادونو په پولو کې به ستونزې پیدا او مالي مارکیټ ته به زیان واوړي. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیره یوه شپه ورځ کې په افغانستان کې 13 تنه د کرونا وایروس له امله مړه شوي او 214 تنه ورباندې تازه اخته شوي دي. د تازه پیښو په سبب سره په افغانستان کې د کرونا وایروس له امله د مړو شوي کسانو رسمي شمېر 1909 ته پورته شو. همداشان د روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته شویو کسانو رسمي شمېره 340 او 353 ته رسېدلې ده. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا وایروس له امله له 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو هڅې تیزې کړې چې د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې ژر پیل. په متحده ایالاتونو کې پر کرونا وایروس د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 14 میلیونه او د مړو شمیر نږدې 3 لکو ته رسیدلی دی. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال د وسلوالو په یوه غلچکي برید کې وژل شوی. د امنیه قومندانې ویان عبدالخلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون مازیګر تعلقانو ته په لارو چې برید پرې وشو. اسیر وای دغه برید کې د ولسوال یو ساتون کې هم وژل شوی او دوه نور ساتون کې ټپیان شوی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیست. په شمال ختیځ زون کې تخار یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې ترې د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شوي. په ننګرهار ولایت کې ځایي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون خبریاله ملاله مایون نن سهار خپل دفتر ته د تلو پر مهال ووژل شوه. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي د رسنیو سره خبرو کې وویل ملاله مایون د ښار د عربانو ګولایي سیمه کې له کوره دفتر ته تله چې ووژل شوه. د نوموړي په خبره ملاله مایون پر خبریالۍ سربیره مدني فعاله هم وه. ملاله مایون د کرکټ مبصره هم وه او د افغان کرکټ لوبډلې پر سیالیو به یې تبصرې کولې. وروستنی خبر دا دی چې په کابل کې نن د نجونو باسکټبال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان محمد عارف پیمان نن رسنیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې اول لوبډلو ګډون کړي. د نوموړي په وینا یادې سیالۍ 2 ورځې دوام کوي او غوره لوبغاړي به د کابل د نجونو د باسکټبال لوبډلې ته غوره شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې درکړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ لومړی به دا راپور راوخو چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو مذاکراتي هیئتونو موافقه کړې ده چې په پوره اخلاص او پاخه عزم به د سولې مذاکرات مخ په وړاندې بیایي. راز به یې پټ ساتي، نه به یې افشا کوي. د اسلامي شریعت د احکامو تعریف په باب اختلافات ګډې کاري کمیټې ته د وضاحت او تفسیر په منظور وړاندې کوي. د اسلام آباد څخه په دې اړه د امریکا ژغ د خبریالي عائشې تنظیم د اختصاصي رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستل بوي.
د دواړو خواوو مذاکراتي هیئتونو د مذاکراتو د ایجنډا د طرزالعمل په مقدمه کې د خبراتور لپاره 4 اصله قبول کړي دي. یو اصل هغه توافق نامه ده چې سکل د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فروری په 9 په دوحه کې لاسلیک کړی و. با خبرو سرچینو امریکا غوښتنه ویلې دي چې د افغانستان حکومتي هیئت د مذاکراتو د ایجنډا په مقدمه کې د دې توافقنامې د شاملولو کلک مخالفت کړی و. دویمه موضوع د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ په لاسلیک شوې توافقنامې کې له افغانستان نه د ټولو خارجي عسکرو د وتلو لپاره د خاصې نیټې د ټاکلو او د طالبانو د ټولو قیدیانو د خوشي کولو موضوع وه. طالبانو په وسکې متحده ایالاتو ته په دې اړه تضمین ورکړی چې د القاعده په شمول له ټولو توندرو ډلو سره به خپلې اړیکې قطع کوي. با خبرې سرچینې وایي چې د افغانستان د حکومت هیئت د سخت اعتراض باوجود د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې توافقنامه د مذاکراتو په ایجنډا کې شامل شو. خودري اضافي پرنسيبونه پر علاوه شو چې ټول فوکس یې د وی پایدارې سولې پر غوښتنې باندې متمرکز وو. د افغانستان د حکومت او د طالبانو مذاکراتي هیئتونو په دې اړه هم موافقه تر رسیدلې دي چې د مذاکراتو او خبراتورو په دوران کې د دوړو هیئتونو غړي څه څه کولای شي او څه څه نشي کولای، کوم مسایل د ایجنډا برخه ګرځېدای شي او کوم نشي. دوړو په دې موافقه کړې چې د مذاکراتو په ایجنډا کې به هیڅ قسم داسې موضوع نه شاملېږي چې د اسلام د مقدس دین او یا د هیواد د ګټو په خلاف وي. با خبرې سرچینې وایي چې په پیل کې د طالبانو مذاکراتي هیئت چې د مذاکراتو د اساس په توګه د حنفي فقه ومنل شي، خو د حکومت مذاکراتي هیئت ته دغه وړاندیز کلک مخالفت وکړ او ویل چې د مذهبي مسایلو په اړه باید د شیعهګانو په شمول نورې خواوې هم په پام کې ونیول شي. دواړو خواوو په دې باب هم موافقه کړې که د مذاکراتو په دوران کې د اسلامي شریعت د احکامو د تعریف او تعبیر په اړه اختلافات رامنځته شو، د حل لپاره به یې ګډې کاري غونډې ته راځي کوي. دا موضوع د مذاکراتو د طرز العمل په ایجنډا کې شامل شو. با خبر سرچینو امریکا غوښتنه ویلي په کوم یو شتو ټکو باندې چې دواړو خواوو موافقه کړې تر ټولو دلچسپه او په زړه پورې خبره دا ده چې دواړو په دې خبره تاکید کړی دی چې یو د بل د نظر احترام او درناوی به کوي. لوی دې سرچینې وایي چې د مذاکراتو په شروع کې طالبانو د فاتحانو په شان رویه او سلوک کوو او جانب مقابل ته په جنگ کې د ماتشوي اړخ په نظر کتل. دا نوې موافقه چې په دریو پاڼو کې لیکل شوې د وخت په ضرورت هم پکې تاکید شوی. دواړو خو منلې چې لاجلې نه به کار نه اخلي او کله چې په مسایلو باندې بحثونه کیږي که په غور او زیر به د بل اړخ خبرې ته غوږ نیسي. مطبوعاتو ته له غیر مسؤلانه تبصرونه ډډه کیږي او یوازې هغه بیانونه به په مطبوعاتو کې خپرېږي چې دواړو پرې موافقه کړې. په دې سند کې راغلي دي چې د مذاکراتو راز به پټ ساتل کیږي او له وخت نه مخکې به نه افشا کیږي. مطبوعات او غیر ضروري کسان به د مذاکراتو له ځای نه لرې ساتل کیږي او کله چې یو موضوع حل شوه نور بحثونه به پرې نه کیږي بلکې د وروستۍ موافقې برخه به ګرځي. دواړو په دې اړه هم موافقه کړې ده چې د مذاکراتي هیئتونو له غوړ نه سیوا د خبرو اترو په وخت به نه د کوربه هیواد او نه د نورو هغو هیوادونو غړي د مذاکراتو په خونه کې موجودي چې د مذاکراتو په اسانولو کې مرسته کړي. دا مذاکرات په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د مرجوب له کچا زخته لوړه شوې. د ناټو تړون د چهارشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې د روان تشدد پړه د طالبان په غاړه واچوله خبرداري ورکړ چې د سولې پروسې ته نقصان رسي او باید حتماً پای ته ورسیږي. د سیف د چلډرن فنډ خیریه مؤسسې د ریپورت له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې د مرجوب له په اعتبار د ماشومانو لپاره تر ټولو بدتر کالو. نن سو ماشومان یې وژل شوی دي او یای د جنگ په واجه د بدن اعضاء له لاسه ورکړي دي. په عین وخت کې د کاست اف وار په نوم یو علمي پروژه چې د امریکا د براون پوهنتون سره رسولي کوي چې د امریکا او د امریکا د انډیوالانو په هوایي بمباریو کې د 2018 میلادي کال نه تر 2020 میلادي کال پورې مرجوب له 300% لوړه شوې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ د خبرونه اوري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو د زیاتېدو وروسته په دغه هیواد کې د خلکو لخوا د ماسک کارول یو څه زیات شوی دی او اوس درې دېش فیصد خلک په ورځني ژوند کې ماسک استعمالوي. په دې اړه کوم خبريال اکرام شنواری له کابله راپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي چې افغانستان کې د کورونا وبا دومي سپی د خبرې دوه په پرله پسې ډول د دغه وبا د وایرس مثبت پیښې زیاتی شوې چې ورسره د مړینې کچه هم زیاته شوې. ښاغلی سمسور خبریالانو ته وویل چې تېر اونۍ د کورونا پر ناروغۍ د مړو شو شمېر د وړمې اونۍ پرتله 6% زیات و.
که مړینو ته وګورو نو په 24مه هفته کې و او یا مړینې مونږ درلودلې او په 24مه هفته کې 113 مړینې مونږ درلودلې.
روانه اونۍ په افغانستان کې د کورونا وایرس خبرېدو له پیل څخه نه څلوېښتمه اونۍ ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 30مه اونۍ کې په افغانستان کې 1,618 تنه د کرونا په ناروغۍ اخته شوي وو خو په روانه اونۍ کې د تېرې اونۍ پرتله پر کرونا د اخته شوو کسانو شمېر یو څه کم دی. د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ په 13 ولایتونو کې د کرونا د وایرس 213 مثبتې پېښې ثبت کړي. دغه وزارت رسمي شمېرونو له مخې په افغانستان کې تر نن ورځې پورې ټول 30,333 تنه د کرونا په ناروغۍ اخته شوي چې دغه شمېر 18,202 شتنه د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي او 1,909 شتنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته په دغې ناروغۍ مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پېښو زیاتېدو وروسته یو ځل بیا له خلکو وغوښتي چې له کور بهر دې په ورځني ژوند کې ماسک وکاروي. د عامې روغتیا وزارت د ارزونو له مخې هغه کسان چې ماسک کاروي که په کرونا ناروغۍ اخته هم شي نو د نورو ناروغانو پرتله یې ناروغي ډېره جدي نه وي او ماسک د دې سبب ګرځي چې په کم اندازه د کرونا وایرس یې بدن ته داخل شي. ډاکټر اکمل سمسور وایي چې په افغانستان کې په تېرو دوو اونیو کې د ماسک کارول یو څه زیات شوي.
فعلا ارزیابي یې کوي.
همدا اوس چې کومې ارزونې روانې دي د ماسک کارول یوازې 3% زیات شوی دی خو موږ د پام وړ زیاتوالی نه وینو. که څه هم د وایروس حرکت ډیر شوی او باید د ماسک په استعمال کې ډیر زیاتوالی راغلی وای. په دې باندې هم موږ پوهیږو چې کچیر د افغانستان 95% نفوس د دوه اونیو لپاره په پرله پسې ډول ماسک وکاروي نو بیا موږ د کورونا د وایروس حرکت کنټرولولای شو.
مو کنټرول کاټا مې
اوس مهال په افغانستان کې هغه کسان چې ماسک کاری شمیر 2% ته رسیدلې دي. د امیر وخت وزارت وایي چې یو لوی اندېښنه دا ده چې د کورونا وایروس دوه میاشتې پر مهال کله دغه وایرس مثبت پیښې نور هم زیات شي.
یو یاره چې موجوده دا غیره داده چې دویم موج کې د موږ مصابیت زیات ته او کیدای شي د مریضانو تعداد هم زیات وي.
په افغانستان کې د امر وخت او ذات د رسمي شمیرونو په خلاف د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا د غنچ په دغه هیواد کې د کرونا د تشخیص د مرکزونو د کموالي لامل د ټولو هغه کسانو شمیر چې پر دغه ناروغي اخته کیږي د دې اثر کړ او کیدای شي د شمیر د رسمي شمیر څخه ډیر زیات وي. اوس مهال په افغانستان کې د ورځې د 3000 څخه تر 3000 پورې مشکوکي پیښې معنی کیږي. د امر وخت او ذات وی چې د تشخیص د لابراتوارونو د زیاتې دوه په لټه کې دي چې ورسره به د تشخیص امکان زیات شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خواف د ریل ګاډي لوبړنې لارې نن د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د جلا فرمانونو په صادرولو سره پرانستل شو. د دواړو هیوادونو مشرانو د دې لارې پرانستل د افغانستان، ایران او د سیمې د اقتصادي ودې لپاره یو مهم ګام یاد کړ. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورت لري.
د هرات خواف د وسمنې پټلۍ چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او ایران د ولسمشرانو د جلا فرمانونو په صادرولو سره پرانستل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دغې لارې د پرانستلو په مراسمو کې په انلاین بڼه وینا کوله، یاد پروژه د دواړو هیوادونو او د سیمې د اقتصاد د پراختیا په برخه کې یو مهم ګام یاد کړ.
افتتاح این پروژه تاریخی را
د دغه تاریخي پروژې پرانستل د دواړو هیوادونو د احیا پراختیا او اقتصادي خوځښت په لور د مهم ګام په توګه نیک فعال ګڼم او ترې هرکلی کوم.
ازون استقبال می نمایم.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د افغانستان جغرافیایي وضعیت او موقعیت ته په پام لرنه دغه هیواد د لویو اقتصادي تحرکاتو ظرفیت لري او له همدې امله غواړي چې افغانستان له ټولو دولتونو سره د سوداګرۍ د پراختیا او پانګونې په اجنډا او اقتصادي اړیکو کې له پیاوړي اعتبار څخه برخمن ووسی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه مراسمو کې وویل چې له اقتصادي او امنیتی پلوه افغانستان او ایران ګډ برخلیک لري.
ثبات منطقه، امنیت منطقه،
د سیمې ثبات، د سیمې امنیت او د سیمې پراختیا د دواړو هیوادونو د ثبات، امنیت او پراختیا تر سیوري لاندې ده. د افغانستان پراختیا زموږ پراختیا ده. ستاسو امنیت زموږ امنیت دی او ستاسو په هیواد کې ثبات د ایران او زموږ د ټول سیمې ثبات دی
و ثبات همه منطقه ماست.
د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ لارې سلور برخې د چې دوه برخې په 130 کیلومترو کې په ایران کې غزیدلې او دوه نورې برخې چې 50 کیلومتره ده په افغانستان کې موقعیت لري. د اوسپنې دغه پټلۍ چې د جوړولو کار یې په 1416 مریز کال کې پیل شوی و، په یو کال کې د 6 میلیونه سوداګریزو توکو او د 1 میلیون مسافرو د انتقالولو ظرفیت لري. افغان سوداګر وایي چې له دغې لارې د سوداګریزو توکو د ترانزیت په بیو کې به له 25% څخه تر 30% کموالی راشي.
قدرمن اوریدونکو، امریکا ژغ هغو اسنادو ته لاسرسی موندلې چې په یو اجتمادو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د اجنډا په اړه کاري پروسه په ډاګه کړې ده. د کاري پروسې په ځینو برخو نو شبي آشنا د سیاسي چارو څېړونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد سره مرکه کړې ده.
په ټول کې یو څه نسبی پرمختګ په دغه ډول ویل شوی، دغه لوري هغه لوري چې په جګړه کې ښکېل دي یو نسبی توافق ورسېدل او هیله دا ده چې تر دې وروسته هم همدغه سي پرمختګ وکړي. لکه کوم شی چې اندېښنې وړ دی هغه دا ده چې دا چې مهال چې د مدام ټاپو په څو د اجنډا را مواد کم شم څه ولا دا د کارګر لاس کوم رسیدلې دي ام په په یو کې چې نو بس بلې دی دی دا یا مې ټول کې چې بل څه وڅ هم د سوري د پاره هغه د ورچې سره هم پر تاسو کې هغه د ورچې نیت وي هغه د کار څخه دې کې دې دا په اسمه څلګونه پانا هر ورځ پوهې کیږي کله د خپل چې په هیڅ وخت وګړي ته هم وګړي دي او ځینې مواد په تاسو راغلي دي چې هغه د طالبانو د نار څوک هم کوي د الله چې دې پر نه یو ډول غیر مستقیم ډول ویل شي چې په تاسو هغه د دې دا مبنا پر لوانی مزرعه مبنا سمره توقف لیسې متحده ایالاتونو طالبانو کوم ځل چې سوال یو پیری کې باندې نو خبره ده چې طالبانو د امریکایانو سره جګړه نه کوي ما افغان اوسو د جګړې ته تمام ورته یو چې په سفر لته یو ډېر مناسب جنجال هم راځي جګړه به هم دغه څه شي د توانوي دغه دغه به تیرې ده د هیڅ وړ ده.
بله، په سند کې د ریویشت مادو سربیره د دوی د موافقه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبرورۍ په 9 لاسلیک شو د مذاکره کوونکو ارخونو په ژمنه باندې ولاړې. په داسې حال کې چې افغان حکومت په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ګډه اعلامیه او د مشورتي لوی جرګې پریکړه باید د مذاکراتو د پرمخ بیولو اساسي. نو څه فکر کوي چې په دې صورت کې دوی د خپل موقف نه په شاشي وي دي څنګه؟
د موقف څخه کامل ځکه په شاشي وي دي چې سولې د فارغه مشورتي لوی جرګې په همدې وخت کې و فشار او په حکومت باندې هم د ولس فشار او هم د متحده ایالاتو فشار او پیندل باندې هم څه فشار او او تر ټولو بدمرګي دغه سیاسي تنظیم نه و تر اوسه پورې هم نشته. کله چې د رحمت صالحي علي شورا لومړی ناست وسوه په دې کې هم ځینې خلک چې اجازه ورکړل شو ځینې توان نه کول شو او د دې تر څنګ حکومت چې دوی ته کوم حیات لګلی د مذاکره کوونکو په نوم باندې دا هم د دې سیاسي مصلحتونو مخه خلې کړه. د حیات کې د چین څخه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د هيئت او هغه څه چې طالبان د افغانستان اسلامي امارات ادا کوي نه دي ذکر شوی او په بدل کې د مذاکره کوونکو اړخونو کلمه ذکر شوې ده. څه فکر کوي چې دا د اولی دریز نه یو څه انحطاف خي ک څنګه تاسو نظر سره؟
د دواړو مروبه له طالبانو تر دې باندې همیشه د طالبان په اسلامي امارات باندې څنګه تا او د افغانستان جمهوریت دولت د کابل اداره ولا مبارک د افغانستان اسلامي جمهوریت یا طالبانو ته طالبانو تحریک هم ورکړو او ځان د افغانستان جمهوریت دولت په نوم باندې په ټولو ناستو یا اسنادو کې هڅه کول چې معرفي کړي. اما په کلي کې د بارلو پاول په ان تاسو لیدو سره دی چې یو نورای له دې ته دی چې د افغانستان طالبان له دې ته دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان اسلامي جمهوریت په نوم پیژني بلکې د مخالف لوري په نوم پیژني. نو دا لیدې ات ام بای چې سي چې طالبان اسلامي امارات په نوم کې امن شي نو دا هم یو پرمختګ و سره یې څو د کار ګورو لخوا د میتاپ په کله چې جګو مرکو بحثوته نه وزو هم پر افغانستان مفاهیم کې راځي او دا د بار په پر مثبت ګام
بل لای شو. بله ډیره مننه آزاد صاحب کوم ودان
کور ودان کور ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي. خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د افغانستان روانه وزارت پام راولې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو تر شا ګډه ایديولوژي او د جګړې په ډګر کې د لسیزو ملاتړ تر سرلیک لاندې سټارز اند سټرایپس ورسپانه د دغو دواړو ډلو اړیکو ته کتنه کړې. ورسپانه وایي کله چې طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو د 13 فبروري په میاشت کې موافقه نهایي کوله د طالبانو مشال له القاعده سره په منظم ډول په تماس کې. ورسپانه دغه څرګندونه د ملګرو ملتونو د څارونکو له قوله کړې ده. د ورسپانه په لیکنه له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو ژمنه د امریکا لپاره مهمه ځکه ده چې بیا د هیواد د هغو ډلو په خوندي ځای بدل نشي چې پر امریکا د بریدونو نیت لري. پوښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو د سرونکو له قوله د خبرې شوې تبصرې په اساس که چیرې طالبان د القاعده سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي په دوحه کې د سولې روانې خبرې چې په نهایت کې هدف په افغانستان کې د جنگ پای دی څه ګټه ولري. سیاسی شنون کې او د باور د ټولنې مشر نجیب الله آزاد امریکا غاک ته د پښتنه د ځواب کړ.
طالبان د القاعده سره وسه موږ جوړې اړیکې لري نو دا په ټوله کې دا توافق نقص شوی دی، په ځینې مواردو کې امریکایانو هم نقص کړی دی. نو دا توافق چې له منځه ځي مبنا له منځه ولاړه، کله چې د دې مذاکراتو مبنا چې طالبانو مبنا ګڼي هغه له منځه ځي، بې له شکه چې روان مذاکرات به نتیجه ورنه کړي. او بل لامل د دې اوسنۍ موقف دی چې لور بند وړاندې دی د وزر نورو بندیانو خوشی کېدل غواړي، او په ورته وخت کې په افغانستان کې پلو بریدونو ته تر خپل ټول توانه دی شدت ورکړی دی، کارونه کوم جګړې روانې دي. ټوله کې په دې معنا چې دا مذاکرات په دغه ډول چې روان دي نتیجه ورنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د روسیې د رول په اړه یو مطلب خپور کړي او دا سرلیک ورکړی دی چې په افغانستان کې د روسیې هدف څه دی. په مطلب کې لولو ماسکاو د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو ویرلې، او د روسیې دا ویره وروسته له هغې باوري شو چې د امریکا تونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان کې تر راتلونکي جنوري میاشتې پورې 2500 ته د خپل سرتیرو د راکمولو خبره وکړه. ولې روسیه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په کمیدو اندېښمنه ده؟ په ماسکاو کې میشت سیاسي مبصر ډاکټر شیرحسن امریکا غاک آشنا رادیو ته دا پوښتنه د څه ځواب کړه.
دوی ویره د دې نه موجوده ده چې د دغو تروریستي ډلو فعالیت به مرکزي اسیا ته ورسیږي، هلته چې د دوی هم پوځي اډې دي او هم دوی مشترک سرحد دي، او دغه تروریستي ډلې به وکولای شي چې د روسیې مسلمان نشینو سیمو ته لکه کاپکاز او داسې نورو ځایونو ته به سرایت وکړي، او په روسیه کې به سیاسي او امنیتي حالت ګډوډ کړي. له ډېره وخته داسې یو تحلیلګران او سیاسي شنونکي دا خبره کوي او په دې خبره باندې تشویش ښکاره کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب اداره یونیسف د ښوونځیو د ماشومانو د زده کړې پر بهیر د کووېډ 19 ناروغۍ د ناوړه اغېز د دوام په وړاندې په یو مطلب کې خبرداري ورکړه. د ادارې په هغه اعلامیه کې چې د سیشن به په ورځ خبره کړه، له دولتونو غوښتي چې د ښوونځیو بیرته پرانستلو ته لومړیتوب ورکړي او ټول هغه اقدامات وکړي چې په نتیجه کې د درسي خونو د خوندیتوب مسله یقیني کېدای شي، او هم په ملي کچه د ښوونځیو له تړلو ډډه وکړي. دا چې د افغانستان د ښوونې او روزنې د وزارت لخوا په ملي کچه په مناسبو شرایطو د ښوونځیو د پرانستو او زده کوونکو ته د درسي خونو د خوندیتوب مسله څومره یقیني کولی شي، او د رپورټ د سپارښتنو په اساس څه چاره کولی شي، د دغه وزارت ویاندې نجیب آریان آشنا رادیو ته وویل.
په افغانستان کې د قرنطینې دورې څخه وروسته موږ د کورونا په پا پارک کومه رخصتي نه لرو. د هوا د سړېدو له امله په سړو سیمو کې د ژمي رخصتي لږ څه دمخه پیل شوه، خو په ګرمسیره ولایتونو کې د درسونو لړۍ لا هم دوام لري. موږ ته له یوې خوا د زده کوونکو روغتیا او صحت مهمه ده، او له بل پلوه بیا دا اندېښنه هم موږ سره شته چې کچېرې دوی رخصتي ته ځي، نو د 1999 کال تعلیمي نصاب یا بهیر به دوی په بشپړ ډول حاصل نه کړي او خدای مکړی دوی کال ځای نه شي. خو د دې تر څنګ د دوی روغتیا هم مهمه ده. موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو. کچېرې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ورځ تر بلې مخ په لوړېدو اوسي، نو د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه به خپل وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریک کړو، او هر هغه څه چې د کابینې فیصله وي هغه به پلی شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي، او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.